ازادي راډیو خبرونه اوري 2 بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو د دې سات خبرونه مو تر درو بجو ده. نن مو په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان د ننه د افغانستان سره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو د کانفرنس له جریانه رپورټونه برابر کړی دي. د ریکاپ نوم دغه کانفرنس په کابل کې پیل شوی او د سیمې د هیوادونو استازي په دغه کانفرنس کې ګډون لري. دا کانفرنس په افغانستان کې د ورېښمولار په نوم جوړ شوی او جزئیات به په خبرونه کې ورسته واوري. په همدې خبرونه کې په افغانستان کې د یو هلیکوپټر د سقوط له پیښې هم خبر سي. په نړیوالو خبرونو کې سر لیک دادی چې د چین ولسمشر وایي چې د خپل هیواد د پوځیانو شمیر به 300,000 ته راکم کړي. چین اوس 2,000,000 اولکه عسکر لري. او له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیوال پروګرام یا یونیسف وایي په منځني ختیځ کې د روانو جګړو له امله 13,000,000 اولکه کوچنیان له زده کړو محروم شوي دي. خو اول د افغانستان کورنۍ خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري شورن کانفرنس نن په کابل کې پرانستل سو. د سیمه په کچه د انرژي ترانزیت سوداګري او پانګونې په اړه خبرې وسوې. د اروپا لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قومندان وسلوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ وباله. او په هرات کې د یو ښوونځي یو سلو لس تنه انجونې زده کوونکي مسموم شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري شورن کانفرنس نن په کابل کې پرانستل شو. په کې د سیمه په کچه د انرژي ترانزیت سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې وسوې. د دا کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي من حکمت خلیل کرزی وویل چې افغان دولت باید د بهرنیو پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي او په بیلابیلو برخو کې به همکاري ته چمتو دي. په دا کانفرنس کې د دیرشو مرستندوی هیوادونو او د 30 سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. د اروپا لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قومندان جنرال فیلیپ برید له وسلوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ وباله. ښاغلی برید لاب چې نن یې په کابل کې یو متوادي کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې په دې دوه میاشت کې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو په حملو کې او د سړک غاړې بمی چاودنو کې کموالی راغلی، خو زیاته کړې چې دغه حملې تر مخکنیو هغو خطرناکې او زورورې وې. فلیپ بریدلا پر پاکستان هم ژغ وکړ چې د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې خپل هڅې نوري هم زیاتې کړي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان سرتیرو یو پوځي هلیکوپټر د دولت په ازری ولسوالۍ کې د کښېنستلو پر مهال له دیوال سره جنګېدلی او له امله یې 2 سپرلي ټپیان شوي دي. د لوګر ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله سقوط کړی او د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. ښاغلي وکیل زیاته کړه چې دوه هلیکوپټر نن د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دراني او د دې ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي لري او ناامنه ازری ولسوالۍ ته انتقال ولا. هغه ول چې په هغه هلیکوپټر کې چې ښاغلی نصیر احمد دراني پکښ موجود و زیان نه دی رسیدلی. پر همدې مهال د لوګر د امنیت امیر محمد ورا وایي چې په دغه پیښه کې د لوګر ولایت هیڅ وسیمز چارواکي ته زیان نه دی رسیدلی. او په هرات کې د یو ښوونځي یو سلو لس تنه انجونې زده کوونکي مسمومې شوي دي. د هرات حوزوي روغتون د مطبعات څانګې مشر محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه انجونې د هرات د 12 ناحیې اړوند د بابا حاجي په نوم د یو ښوونځي زده کوونکي دي. ښاغلی شیرزي زیاته کړه چې مسمومې شوي انجونې د درملنې په هدف روغتون ته انتقال شوي چې د لس تنو روغتي حالت د اندېښنې وړ دی. دا په وروستیو کې په هرات کې د انجونو زده کوونکو د مسمومېدو دیرشمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او ری خبرونه احمد شی بروند کوي.
پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کړی دی او لږ تر لږه یو دیش مشکوک وسلوالی وشلی دي. استخباراتي چارواکي وایي پوځي جټګه الوتکو د شوال پر سیمه تیر ورځ بمباري وکړه چې نږدې 12 مشکوک وسلوالی ووشل او د وسلوالو څلور پټن ځایونه یې له منځه یوړل. د بمباري د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه په هغه ځای کې شوه ده چې لا هم هلته یو شمېر ملکیان ژوند کوي. د دې سیمې ډیرو کسانو تیر کال خپل کورونه وروسته تر دې پرېښودل چې پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په شوال کې تاسو عملیات تیره میاشت شروع شول او په دې عملیاتو کې پلي پوځیان هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ په خیبر دره کې هم هوایي برید وشو. استخباراتي چارواکو رویټرز اژانس په سیمه کې وویل چې په دې بمباري کې 4 وسلوال ووژل شول او شپږ هم ټپیان شول. چین په نړیوالې دوهمې جګړې کې د جاپان د ماتې کلیزه د پیکینګ په تیانمین چوک کې د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړ وو او د چین ولسمشر شی جین پینګ وویل چین کله هم د پراختیا غوښتنې هڅنه کوي. ولسمشر شی جین پینګ همداراز اعلان وکړ چې د چین د وسلوال پوځ شمېر به 300,000 ته راکم کړي، خو نوموړی دا خبره ونه کړه چې په څومره موده کې به دا شمېره راکموي. د چین پوځ د نړۍ د بل هر هیواد تر پوځانو لوی ده. د دغه هیواد پوځان 2,000,000 او 300,000 تنو ته رسیږي. همداراز د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد لویه پوځي بودیجه چین لري. سپین مانی اعلان وکړ چې ولسمشر بارک اوباما به د سعودي عربستان پاچا سلمان ابن عبدالعزیز ته یو ځل بیا د ایران د اټومي تړون په اړه ډاډ ورکړي. ټاکل شوی دی چې سبا په امریکا کې پاچا سلمان د اوباما میلموي. د سعودي عربستان د پاچا دا سفر څو ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د شوي تړون لپاره رای ورکوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز وویل موږ پوهیږو چې سعودي عربستان له ایران سره شوي تړون ته اندېښنه لري چې په دې ډول به له بندیزونو وروسته خپل اقتصاد په پښو ودروي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې باور دي چې د بندیزونو له لرې کېدو سره به نږدې 100 میلیارد ډالر د ایران لاسته ورشي چې خپل ځپل شوی اقتصاد د ودې لپاره به ترې کار واخلي. خو په ورته وخت کې واشنگتن دا ویره هم څرګنده کړې ده چې تهران له دې پیسو د ناوړه فعالیتونو لپاره استفاده ونه کړي. د عربستان په ګډون د خلیج عرب هیوادونه ایران تورنوي چې فرقه یي شخړو ته په سیمه کې لمن وهي. ټاکل شوی ده چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان نن د اروپایي ټولنې د هیوادونو له نورو مشرانو سره په بروکسل کې د کډوالو پر کړکیچ خبرې وکړي. په بوداپست کې حکومت د کډوالو په اړه د اروپایي کمیسیون په نرم دریځ انتقاد کړی دی. اروپایي کمیسیون پر یوه پلان کار کوي چې تمه ده راتلونکې اونۍ جزئیات خپاره شي. د دې پلان له مخې دغه کمیسیون غواړي چې په اروپایي هیوادو کې د کډوالو د ویشلو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. د بروکسل خبرې په داسې وخت کې کیږي چې له وړمې ورځې راهیسې په بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال بند پاتې دي. دغه کډوال هڅه کوي چې د بوداپست د اورګاډي په مرکزي تمځای کې اورګاډو ته ورپورته شي او مرکزي اروپا ته ځانونه ورسوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یا یونیسف وایي په منځني ختیځ کې د شخړو له امله 13 میلیونه اولکه کوچنیان له زده کړو محرومه شوي دي. یونیسف په یو راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي دي چې دا شمېره په سوریې، عراق، یمن، لیبیا او سودان کې د ښوونځي د عمر نږدې 40% ماشومان ردغړي. یونیسف زیاتوي په راتلونکو څو میاشتو کې به دا فیصدي د شخړو له امله 500 ته ورسیږي. په راپور کې ویل شوي دي چې نږدې 9000 مکتبونه په سوریې، عراق، یمن او لیبیا کې تړل شوي دي. په 2014 کال کې یونیسف خبر ورکړی وو چې په سوریه، عراق، لیبیا، سودان، یمن او د فلسطینیانو په سیمو کې پر 214 مکتبونو بریدونه شوي دي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو د 2:00 سوې د خبرونو مو تر 3:00 پورې ده. اوریدونکو د دې خبرونې په فایل کې به تاسو البته د خبرونې د رپورټونو په فایل کې به تاسو د کابل څخه د رواني اقتصادي غونډې له جریان واوري. په کابل کې نن له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان ریکا غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې پر کوم مسایلو خبري شوې ده؟ دا به په خبرونه کې واوري. د افغانستان د پاکستان د ملي امنیت په چارو کې دغه هیواد د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سبا کابل ته رسیږي. ویل کېږي چې دای به افغان چارواکي واڅوي چې له طالبانو سره سولې لپاره خبري وکړي. په دې ارتباط رپورت لرو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر د بیان له ازادۍ په ملاتړ ټینګار وکړ.
مثبت او ازادي باید داسې نه وي چې موږ ملي ګټې په خطر کې واچي. د ملي حاکمیت په برخه کې خپل اساسیت سره سازمانداري
او په سیمه ایزو مسایلو کې واورئ چې په بلوچستان کې د ښځو په وړاندې تشدد روان او تر کومه حده د ښځو پر ژوند باندې اغیز کړی.
ښځو باندې خو کېږي په هر نوعیت تشدد. خو نه یو صرف دا نه دی چې هغه وهل ټکول نه، په نور زبانی تشدد دی. دوی څه کار ډېر اخیستل کېږي. تشدد اوس هم روان دی، په کلو کې روان دی.
په دې خبرونه کې به د کور کلی پروګرام درته وړاندې کړو. خبرونی اول رپورت مو له کابل دی. خبرونو پاترس کې مو اوردل چې یو هلیکوپټر سقوط کړی دی په ازره ولسوالۍ کې. نور جزئیات به یې نسیم شفق درته وړاندې کړي. نسیم شفق تاسو سره د ټلیفون په لاین کې دی او دغه خبر نور جزئیات وړاندې کوي. شفق صاحب
بله سلام وړاندې کوم. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې نن غرمه مهال د افغان امنیتي ځواکونو یوه هیلیکاپټره د دې ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د کیناستو پر مهال له دیوال سره جنګېدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل له ازرې ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو شمېر امنیتي او ملکي کسان ټپیان شوي هم دي. ښاغلي وکیل څرګنده کړه چې د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی او د لوګر یو شمېر سیمه ایز چارواکي په دوه هلیکاپټرو کې ازرې ولسوالۍ ته روان وو. خو ده ویل چې ښاغلي دورانی او د لوګر یو شمېر چارواکي په هلیکاپټره کې چې سپاره وو هغه ته زیان نه دی اوښتی، بلکې دا بله هلیکاپټره وه. په همدې حال کې د لوګر امنیه قومندان داود احمدي وایي چې په دې پیښه کې څوار لستنه ټپیان شوي دي. ښاغلي احمدي ازادي راډیو ته وویل چې پیلوټان، امنیتي ځواکونه او ملکی وګړي په ټپیانو کې شامل دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد وره اندرابي هم د دې پیښې په هکله د امنیت قومندان په څیر ورته خبره کوي. دای وایي هلیکاپټره چې کله کې نسته له دوکانونو سره ټکر کړی، دواړه پیلوټان هم ټپیان شوي او دوه امنیتي ځواکونه هم. وزیر صاحب د کومې پرانستنې لپاره ازرې ته روان وو. په دې پیښه کې وزیر صاحب ته زیان نه دی اوښتی. ازره د لوګر ولایت یو لري پراته او ناامنه ولسوالۍ ده چې له مرکز پولیالان څخه څه باندې 8 کیلومتره فاصله لري. تر دې وړاندې د لوګر یو شمېر چارواکو ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو مهم مرکزونه شته او په تیرو دوه کلونو کې وسلوالو طالبانو څو ځلې پر دې ولسوالۍ پراخې حملې هم کړي. خو د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیت امر وایي په کومه سیمه کې چې نن هلیکاپټره کېناسته او دا پیښه شوې، هلته وسلوال مخالفان حضور نه لري. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د خبريال نسیم شفق رپورت مو اورید په ازره کې د نننې پیښې پاړه.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د نن ورځې له مهمو پرمختګونو څخه د کابل نننۍ کانفرنس دی چې په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادو استازو ګډون کړی دی. دا له افغانستان سره د سیمه ایزو هیوادونو د اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس دی چې جوړیږي. تر دې مخکې دغه کانفرنس نورې غونډې په استانبول، په دلی، په کابل او په دوشنبه شهر او اسلام آباد کې شوې دي. د کانفرنس نن پیل شوی دی او سبا به هم ادامه لري. د ازادي راډیو خبريال قسیم سولمال چې په ځنګل ډول دغه کانفرنس ساري را سره دا اوس ټلیفون پلین کې دی. قسیم جان، نو په دغه کانفرنس کې نن تر اوسه په کومو مسایلو خبري شوې دي؟
بله فرشته جانی، سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي، د افغانستان لپاره د سیمه د اقتصادي همکاري یا ریکا غونډه غالبا پر اقتصادي مسایل باندې تمرکز لري، لکه انرژي، سوداګري، ترانزیت او د غرز په سیمه کې د طبي زیرمو منابعو څخه استفاده کول. او په نن غونډه کې چې د انرژي او یا هیوادونو سازمانونو استازو د ریکا شپږ د غونډه چې محور لکه څنګه چې مخکې مول پر کومې وربندې راڅرخي په دې غونډه افتتاح کړه. د افغانستان د بارونی چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی غونډې ته د وینا پر مهال ریکاش پش د سیمې د اتصال او شته اقتصادي او سوداګریزو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو ښه فرصت وباله. شغلی کرزی زیاته کړه چې که د سیمې هیوادونه ټول له ګډو ګټو څخه ملاتړ وکړي، نو ګټه به ټول سیمې ته ورسیږي. دوی له افغانستان چمتو دی څو په بیلابیلو برخو کې د سیمې له هیوادونو سره همکاري وکړي.
افغانستان از ریډي اند اوپن فور کوآپریشن.
د وی افغانستان د سیمې له هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري ته تیار دی. که په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او یا هم څو اړخیزه ساتوي، او دغه راست په بیلابیلو برخو لکه سوداګري، بنسټیزو برخو، انرژي او داسې نور. د بارونی چار وزارت مرستیال دغه راز ویل چې مرکزی او جنوبی آسیا به تر راتلونکو لس کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري. خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې مخنیوی کوي. د ریکا شپږ په دورزنی غونډه کې د افغانستان په محوریت لکه څنګه چې مخکې ویل په سیمه کې د انرژي ترانزیت سوداګري او پانګې چونې د ودې په اړه خبرې کیږي. په مشخصه توګه د اورګاډي پټلۍ، د چابهار بندر، د لاجورد لار او د کاسا زر او ټاپي هغه پروژې دي چې د سیمې په سطحه د عملي کېدو لپاره د ریکا په روانه غونډه کې ورباندې خبرې کیږي. په همدې حال کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا مشر قربان حقجو نن خبرې اعلان ویل چې ریکا شپږ به په افغانستان کې د پانګې جلبولو لپاره یو ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره هم ګټور تمام شي.
دغه باعث میشه که تجارت هم بش بکنه و ترانزیت هم بش بکنه و در این زمان یک وابستگی اقتصادی را به وجود بیاره.
به شغل حقجو وای پانګاچونې د دې لامل ګرځي چې سوداګري او ترانزیت وده وکړي. په عین وخت کې یو ډول اقتصادي وابستګي رامنځته کوي چې په خپل سیاسي وابستګي او نیک نیت ته زمينه برابروي او په دې سره د یو بل په چارو کې د مداخلو مخه نیسي. بلې فرشته،
بلې قسنجانه، دا خو جالب معلومات هو. خو د کنفرانس ته د افغانستان د ورېښمو لار تر نوم لاندې جوړ سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي. نو دغه د ورېښمو لار په باره کې څه وویل سول؟ ولسمشر غني مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي، هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان څخه د ورېښمو لار به بیرته احیا سي او په دې ډول به افغانستان یو وار بیا د اسیا د جنوب او د مرکزي اسیا د هیوادونو د سره یو ځای کولو په دغه اقتصادي ټکي باندې بدل سي. نن په دغه کنفرانس کې په ځانګړي ډول د ورېښمو د لارې پر هیا باندې څه خبرې وسوې؟
بله دقیقا، اول خوب باید وایم چې نن فقط غونډه داسې وه چې پرانستل سوه او د بهرنی چارو وزارت مرستیال په دې کې ځینې پرانست غونډه کې په حساب خبرې وکړلې. وروسته بیا د غونډې بهیر په دې شکل و چې باید دغه استازي د خارجي ملکونو سازمانونو استازي باید په ګروپي شکل په خپلو کې خبرې سره وکړي او وروسته بیا دوی هر پریکړه چې کوي هغه به سبا ته د دې نتایج اعلانېږي. خوب د ورېښمو د لارې په ارتباط باندې باید وایم چې هغه پخوانی د ورېښمو لارې چې د افغانستان د لارې تیرې او بالاخره د افغانستان د لارې د آسیا سوداګری مالونه اروپا او نورو هیوادونو ته لېږله، دقیقا دلته دوه پروژې په نظر کې نیول سوي دي. د اورګاډي د پټلۍ چې وا د چین څخه شروع کیږي او بیا د قرغیزستان او تاجکستان او افغانستان د لارې ایران ته رسیږي، او بل هم هغه پروژه ده د ریل یا د اورګاډي د پټلۍ چې د تاجکستان څخه شروع کیږي او د افغانستان د لارې ترکمنستان پر رسیږي. زمنا د لاجورد لار هم دوی نن بیا د کرچ پر دې باندې به هم باسونه کیږي، د دې د عملی کېدو پر څرنګوالي باندې به خبرې کیږي. نو دا هغه لار دي چې په خو هم په داسې کې موجود وي، په خو وختو کې د ورېښم د لارې په نامه یادېدلې او د دې لارې سوداګري کېدله. خو دوی ویل چې پر دې لار باندې باسونه کیږي چې څنګه کولای شي دغه لارې ورخه او بل اخر د اروپای هیوادونو او منځنۍ اسیا سره د اتصال لارې پیدا کړي.
ډېر زیات مننه. ته خو به سبا دا کنفرانس او د نن ورځې تر ما پای پورې دا کنفرانس ساري. نو اوریدونکو ته به نور معلومات وروسته ورکړو. نن په دې خبرونه کې ګردی میز لرو پر د همدې مسله باندې. مو د افغانستان د اقتصادي چارو او د تجارتي چارو له یو شمېر څارونکو سره خبرې کړې دي. په دغه خبرونه کې به وروسته دغه بحث هم درته وړاندې شي. او که اوریدونکو د ورېښمو د افغانستان د ورېښمو د لارې په باره کې معلومات لري، نو مشتیا د افغان بیسیم پر 1313 شمېره باندې را واستوي. تاسو د دغه لارې په باره کې څه معلومات لري؟ څومره پوهیږئ او تر اوسه مو څومره په دغه باره کې مطالعه کړې ده؟ د افغان بیسیم ټلیفونونه کلري په 1313 شمېره باندې پیغامونه راستولای سي. ټاکل شوی ده چې په کابل کې دغه کانفرنس ته سبا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ورشي. کته هم د سفر اصلي ټکی په دغه کانفرنس کې ګډون دی، خو داسې ویل کیږي چې دی به له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او هغوی به طالبانو سره د سولې مذاکرو ته وهڅوي. داسې رپورټونه وایي چې سرتاج عزیز به په دغه سفر کې له افغانستان سره د پاکستان د اړیکو د ترمیمولو هڅې هم وکړي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
پاکستان به شای افغانستان وهڅوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي، ځکه چې د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو په منځ کې د قدرت پر سر مبارزه پای ته نه ده رسېدلې. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز غواړي چې سبا د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ په کنفرانس یا ریکا کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. دا کانفرنس نن پنځشنبه پرانستل شو. ډیپلوماټیکي سرچینې وایي چې سرتاج عزیز به د ریکا کانفرنس ترڅنګ د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په شمول له یو شمېر افغان چارواکو سره وویني. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست رحیم الله یوسفزی وایي چې سرتاج عزیز به د دې سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستۍ ترنګلتیا کمه کړي.
ملاقاتونه ډېر ډېر کېږي نو په هغې کې چې څه خبره وي، زړې خبرې، نوې خبرې، ګیلې شکوي، هغې ذکر کېږي. نو دا نه ده چې دې ملاقاتونو سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټولې حل شي، خو دا ده چې یو موقع ده چې کوم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي، هغې ته توجه شي او د هغې د حل کولو لپاره څه نه څه ګامونه پورته کړي.
د افغانستان ولسمشر د کابل له وروستیو بمي حملو وروسته ویلي وو چې نور له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د پاکستان مرسته نه غواړي. د افغانستان د اجرایي رئیس یو ویاند جاوید فیصل روانه ونی له خبریالانو سره د افغانستان د حکومت پر دغه دریځ یو ور بیا تاکید وکاوه.
مو از پاکستان هیڅ توقع نه داریم،
مشله پاکستان څخه هیڅ تمنه لرو او له هغوی څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړی توب وکړي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ رسمي مخامخ خبرې د جولای په 10 د پاکستان په مری ښار کې د پاکستان په مرسته ممکن شوه. د لویدیځو رسنیو د راپور له مخې ډیپلوماتیک سرچینې وایي چې خبرې اترې د افغانستان د مسئلې د حل کولو یوازینۍ لار ده او افغانستان باید له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. په همدې منځ کې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې نن په یوه راپور کې ویلي چې د افغان طالبانو مشرانو په ضمني ډول د سولې د خبرو بیا پیلولو ته تیاری ښودلې ده. د ورځپاڼې له مخې پاکستاني او چینایي چارواکو د افغانستان په غوښتنه پر طالبانو فشار راوړی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو نن به د دریو بجو څخه د مازدیګر تر پنځو بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرامي دغه پروګرام تاسو خبر یاستئ چې لایو یا په مستقیم ډول خپریږي. په پروګرام کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د اعلان شوي جهاد پر څرنګوالي بحث کېږي. تاسو پروګرام ته ټلیفونونه راکولی سئ او په دغه مسله باندې که غواړئ نظر څرګند کړئ یا سوال وکړئ تاسو کولی سئ. نو د پروګرام وخت په یاد لرئ، د دریو بجو څخه تر پنځو بجو پورې. او اوس به د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزیر خبري واورو چې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ ملاتړ کوي، د آزادو مطبوعاتو ملاتړ کوي، خو وايي چې د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي باید د افغانستان ملي ګټې له خطر سره مخامخ نکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورت لري.
د توکیو او لندن د غونډې په دوام د دوه اړخیزه جواب ورکونې نړیواله غونډې په درشل کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې لامرسته کوونکو هیوادونو او افغان حکومت څخه غواړي چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ادارې مشر موجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په لومړي قدم کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افغان حکومت کاری څرنګوالی وڅېړي.
دفتر نه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان،
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د غونډې له ګډونوالو غواړي چې په لومړي قدم کې د رسنیو د پراختیا او ملاتړ په برخه کې د افغان حکومت د کاری څرنګوالی ټي ام ای اف په چوکاټ کې و زوی اولبل خو هغه ژمنه چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د دفاع په برخه کې شوی یو ځل بیا تازه او تایید کړي
قرار دهند.
کابل به دراتونکې شنبه پورز د توکیو او لندن په غونډو کې د شوې دوه اړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ د نړیوالي ورځنی غونډې کوربوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د لوړ پوړیو چارواکو په دې ناسته کې چې د سام په نوم هم یادیږي، له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د مرستو په بدل کې له نورو ژمنو سربیره په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د بشپړې ازادۍ تضمین ورکړی و. په ورته وخت کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې 15 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او یو شمېر نورې هم د تړل کېدو په حال کې دي. د نړۍ چارواکي ټینګار کوي که نړیواله ټولنه او افغان حکومت په دې برخه کې لازمې مرستې ونه کړي نو امکان شته چې زیاتې رسنۍ له سقوط سره مخ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د تضمین ډاډ ورکوي. عبدالباری جهانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له رسنیو وغوښتل چې په خپلو خپرونو کې به د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي.
داسې نه وي چې نور ملي ګټې په خطر کې واچي، د ملي حاکمیت په برخه کې د خپل حساسیت سره سازمانګریز دي، د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې تر هغه ځایه پورې چې زما بندګي وس کېږي زه د مطبوعاتو ازادي تضمینوم.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 1400 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 80 ټلویزیونونه په هیواد کې فعالیت کوي. ډېر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ګټو ته د خدمت کولو تور لګول کېږي. خوشته داسې آزاد رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر ازادۍ او آزادو مطبوعاتو باور لري. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت د قانون له مخې مکلف دی چې خبریالانو ته په خپل وخت کره معلومات ورکړي، څو ولس د حکومت له کړنو څخه په خپل وخت خبر سي.
او اوس په ورسو پاکستان ته په بلوچستان کې د عورت فاونډیشن په نوم د ښځو د حقونو یو مدافع اداره وایي په بلوچستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی روان دی او یوازې د ښځو د تعلیمي امکاناتو پر زیاتولو کېدای سي چې د دغه تشدد مخنیوی وسي. بارکوال میاخیل له کوټې رپورټ وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن وایي په بلوچستان کې لا هم په هر کچه د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي، تشدد ورباندې کیږي او د غیرت پر نامه وژل کیږي. د عورت فاونډیشن د ایالتي دفتر مسؤل محمد هارون داود وایي په کلیوالو سیمو کې پر ښځو د تشدد، جنسي تیری، د هغوی د وهلو ټکولو او د غیرت پر نامه د وژل کېدو پیښې تر هغه څو چنده زیاتې دي چې په پولیس تانو کې رپورټ کیږي، ځکه چې وایي اکثر خلک د شرم او د خلکو د پیغور لډار پر داسې پیښو خوله پټه کړې او نه غواړي چې څوک ترې خبر سي. دا چې سږ کال تر اوسه پورې په بلوچستان کې پر ښځو د تشدد څومره او څه ډول پیښې ثبت شوې دي هارون داود یې په اړه وایي.
د جنوري د میاشتې واخی در جون پورې 50 واقعات چې دي دروس پورې د ښځو په حواله باندې چې پر دوی باندې تشدد شوی دي هغه واقعات شوی دي، په دې کې نونس چې دي هغه واقعات چې په هغه کې مړ شوی دي او د غیرت پر نامه چې کم قتل کیږي یا کم مړ کیږي څلورشت واقعات شوی دي. او دا چې زموږ لپاره یو ډېر لو مسله چې دغه سر بلوچستان مخامخ دي او غدا ده چې پر شوز باندې تیزاب فشل کیږي. پر اوس ښکال دغه واقعیت سی ویو او دا کال په اوج فورډ میچ کې یو واقعیت سوی ده.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سپوږمۍ یڅکزی وایي د ښځو د حقوقو، د کومومري د ودونو او د غیرت پر نامه د ښځو د وژنو پر مسایلو د خبرو پر مهال د اسمبلی نارینه غړي د دوی ملاتړ نه کوي، خو وایي دوی به پر ښځو د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره خپل ژغ پورته کوي.
موږ په ښځو باندې خو کیږي په هر نوعیت تشدد، خو نه یو صرف دانه دي چې هغه وهل ټکول نه، په نور زبانې تشدد دي. دوی څه کار ډېر اختل کیږي، تشدد اوس هم روان دي، په کلو کې روان دي، په شارو کې روان دي. په دې حواله سره موږ په بلوچستان اسمبلی کې یو څو دغه پیش کړي دي. موږ د ښځو د ارلی میریج په باره کې ود وخت وته اوس پر دې تشدد باندې هم موږ خبرې کوو. په اسمبلی کې پر دې باندې اواز پورته کوو، پر دې باندې شاید شعر قرارداد به راوړو. پر دې باندې ښځو
ډاکټر شمه اسحاق هم په ایالتي اسمبلی کې د نېشنل ګوند غړي دا وایي په ائتلافي حکومت کې د شاملو او اپوزیشن ګوندونو په ګډ توافقه پر ښځو د تشدد او د غیرت پر نامه د ښځو د وژنو د مخنیوي لپاره قراردادونه تصویب کړي دي او د دې د عملي کېدو لپاره به حکومت یو داسې ټلیفون شمیره یا هیلپ لاین اعلانوي چې هر څوک به کولای سي حکومت ته پر ښځو د تشدد د پیښو په اړه شکایت وکړي. شمه اسحاق وایي که ښځې تعلیم یافته سي د نارینه وو لخوا به تشدد ورباندې ونه سي.
چې ښځو ته هغه پورې چې د دې رایټ نه معلومیږي نه، یو ښځه ته ما وویل په کلي ته ولاړه یو شز رااله هاسپټل ته وینر را روان یو او کوشنی چې غم ځای سوي خو نو ما ورته ولې دا ظلم تا باندې ولې سوي دا وای بزما سره دا غلطي وسو چې بور کې لجمال کې زیات سو ما ول نو خو بیا استاله سونه خو خدای وای چې خپل باندې ظلم ما برداشت و دا خو خدای تعالی په قران شریف کې لیکل دي بیا تم ظالم و یا څنګه خبره کوي ما ته وای او غلط خبر مکه وا خامن چې دا د خدای بعد دې درجه دا هغه ما ته دبه ور کوي پروانستا کوشنی بم ځای سي پروانستا یا یا دا خبره مکه هغه روز ما دا ولې چې ایجوکیشن اوسي نو دوی ته باور نه راسي دا دوی ته چې دوی رائټ معلوم سي بیا به بولوار دوی به خپل لاس به پورته کی نو بیا به دا حالات بم نه ته دې د پاره تعلیم 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 ډیر.
ازادي راډیو اوریدونکو مخکې مو وویل چې تاسو د ورېښمو د لار د افغانستان څخه د ورېښمو د لار په باره کې څومره معلومات لرئ، نو په هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم پر اتو سواتل شمیرې راغلي، فطرت له لغمانه، عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیره، فضل محمد له کندهاره، محمد نبی مینوال پیغامونه راستوبولي دي د ورېښمو لارې مهمه بلل د افغانستان اقتصاد خونی دي ویلي چې د دغې لارې په باره کې څومره معلومات لري، دا لاره څنګه تاسو وپیژنده یا مو څه په باره کې ویلي دي؟ نو که په دې باره کې معلومات لري راوایسته. یو احمد له کابله لیکلي د کرکټ په باره کې معلومات راکوي. د کرکټ په باره کې زما معلومات دومره دي چې د افغانستان د کرکټ د ترنرلس کلونو د کم عمرو کرکټرانو ټیم د آسیا لوبې وګټلې او د کرکټ بورډ لخوا موږ ته خبر پانه را رسېدلې. په لنډ وخت کې به درسره شریکه کړو. او اوس به احمد شبر د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ شپږم کنفرانس نن په کابل کې پرانستل شو. د اروپا لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قمندان جنرال فیلیپ بریدلیپ نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې کمواله راغله. د افغان سرتیرو یو پوځي هلیکوپټر د لوګر په ازری ولسوالۍ کې نن سقوط وکړ چې له امله یې 12 تنه سپرلۍ ټپیان شول. چین په نړیوالې دوهمې جګړې کې د جاپان د ماتې کلیزه د پیکینګ په تیانمین چاو کې نن د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. او د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان وویل د کډوالو ستونزه د جرمني ستونزه ده نه د ټولې اروپا.
سباون کاکر د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پوره د کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو دوه ورځنی کانفرنس نن په کابل کې پرانستل شو. په دغه کانفرنس کې د دیرشو مرستندوی هیوادونو او د سلویشو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. ویل کېږي چې په دغه کانفرنس کې به د ترانزیت، سوداګري او طبي منابعو ترڅنګ د ټاپي او کاسا 1000 پروژې باندې هم د دغه کانفرنس ګډونوال خبرې وکړي. دا د ریکا شپږم کانفرنس دی. لومړی غونډه په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې وه او روسي کنفرانسونه په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکی کې جوړ شول. د کرنی او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په پام کې لري چې د شاتو د مچیو په زراعتي برخه کې 200 تنه وروزي. د کرنی او مالداری وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروګرام کې به د مچیو روزونکو او کروندګرو ته عملی او نظری زده کړې ورکول شي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د دې ترڅنګ به د مچیو روزونکو ته به د لومړنیو زیانونو د مخنیوي لپاره سټانډرډ صندوقونه ورکول شي. د په داسې حال کې چې د کرنی وزارت وایي چې په روان کال کې 2.5 میلیون ګرامه شات تولید کړي چې دغه اندازه د تیر کال په پرتله ډېر وړه شي. وروسته خبر ده چې د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي دوی د خپل ځمکو د خړوبو لپاره کافي اندازه اوبه نه لري. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د کرنیزو ځمکو لپاره دي کانالونه جوړ کړي. د کونړ والي وحید الله کلمزي ازادي راډیو ته ویل کوشش کوي چې د کانالونو د رغولو لپاره کافي بودجه ترلاسه کړي ترڅو ژر تر ژره د دوو بزګرو ستونزې هوارې کړي. د دې ولایت یو شمېر بزګران وایي که د دوی لپاره کانالونه جوړ شي نو دوی به وکړای شي چې ختیځ ولایتونو ته خوراکي مواد لکه غنم، جوار او وریجې واستوي. د خبرونو پای.
او خبرونه ته ایدامه ورکو ورسره به د کور کلی پروګرام نرو. خو تر هغه مخکې تاسو خبرونه کې واردل چې نن په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس روان دی. دغه شپږم کانفرنس چې په دې ارتباط ترسره کیږي د افغانستان لپاره د سیمه ایزو هیوادونو د اقتصادي همکاریو پر اهمیت باندې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان یو بحث را بللې دی وړاندې کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې خبري نن په کابل کې د ریکا د ورځنی کانفرنس پیل شو. د ازادي راډیو په سټوډیو کې را سره پام دی اړه ملمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستيال خاغله خان جان لوکوزي او دغه شان د ایسای د افغانستان پر د پنګونې د ادارې په خانه مرستيال خاغله ابراهيم شاب. درنو ملمنو خره خلاص وختلم په دې اړه باس وکړو. پښتنه به لتاسی کو خاغله کوزی صاحب چې دغه کانفرنس افغانستان په اقتصادي وضعیت کې څه خاص بدلون راوستل شي کنه؟ څومره مهم دی په اقتصادي مسایلو کې دغه کانفرنس افغانستان لپاره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. واقعا په داسې یو حساس وخت کې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان په ډېر ښه اقتصادي حالت کې نه دی او خارجي کومکونم تقریبا په شرطونو شوې دي او هغه شرطونه هم تر اوسه پورې د افغانستان حکومت چې هغه کې لویه مسله د فساد د منځوړل دي ښه مدیریت دی ښه اداره ده دا نه دي رامنځته شوي. نو افغانستان ډیر ضرورت لري کومکونو ته، ضرورت لري پانګې اچونې ته، ضرورت لري اقتصادي خوځښت ته. په دغسې یو حساس وخت کې د داسې یو منطقوي اقتصادي د کومکونو د کانفرانس جوړېدل دا بې تاثیره نه دي او حتما په خپل ځای باندې تاثیر لري. اوسې تاثیر په بازار او په مارکیټ باندې ډیر مثبت دی، افغانۍ د ډالر په مقابل کې بیرته یو څه خوځېدلې ده او خپل موقف اضافه کړی دی. مارکیټونه هم بیرته خلکو سره یو هیله پاتې شوې ده چې جهانیان افغانستان نه پرېږدي، ګرچې دا منطقوي د همکارۍ او سازمان دی په دې کې د مرکزي آسیا، د جنوبي آسیا او د ترکیې نه نیولې اته او د اویا د څلوېښتو نورو مستقلو سازمانونو چې د دنیا سازمانونو د اقتصادي هغې شرکت کړی دی، د منطقې خلک پکې دي. مګر په دې منطقوي سازمان کې یو خواله دا ده چې نه تنها د دې په پروژو په پلي کولو باندې افغانستان ته ګټه رسیږي، بلکې د منطقې خلکو ته او د منطقې هیوادونو ته هم ګټه رسیږي. لکه څنګه چې موږ په پنځمه غونډه کې اوولس اولویتونه د دغه قطعنامې په واسطه باندې تثبیت شوي چې متاسفانه په هغې کې یولس فیصد هم عملي نه شول. هغه اولویتونه ډیر زیات د منطقې په ګټه وو، په افغانستان په ګټه به هم وو، ډیر زیات د افغانستان په ګټه وو، مګر په مجموع کې لکه د کاسا پروژه یا د ټاپي پروژه یا پرزن د ریل د پټلۍ غځول، د لاجوردو لاره، د ریښمو لارې مسله، د سالنګ د جوړولو مسله، همدارنګه د انرژي او د زیربناو ته توجه، دا هغه څه چې په دغه کانفرنس کې تصویت شوی او دا نه تنها د افغانستان په ګټه وو، بلکې د دې منطقي اقتصادي خوځښت را وستو او یو پیشرفت را وستو، یو حرکت را وستو. نو دا غونډه زمنګ د نظر د اتاق تجارت د نظر نه په ډیر خو وخت کې دایریږي، خو دا به هم زه تاکید کوم چې دا د افغانستان د دولت په مدیریت پورې اړه لري چې موږ څنګه ښه کولای شو په دې کانفرنس کې چې دا همسایگان او بالخصوص د منطقي کومک کوونکي هیوادونه هغه دې ته وهڅو او هغه په دې قانې کوچې په دغه پروژو کې د دویم ګټه ده، ازمنګم ګټه ده او دا عمل منفع پروژې دي او دلته د امنیت دروستلو لپاره هم کومک کوي تر څو چې په منطقه کې امنیت رانی شي. که د افغانستان وضع خراب وي، تاسو ته معلومه ده افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې چې د آسیا په زړه کې پروت دی، نور هیوادونه هم متضرر کیږي د د بې امنۍ نه، د د بې اقتصادۍ نه، د د غریبۍ نه، د د مجبورۍ نه. لکه څنګه چې دا څلوېښت کاله دغه مشکل دی، دا مشکل به نور هم پسې وګد کیږي. نو دا زمونږ په مدیریت او زمونږ په رهبرۍ پورې اړه لري چې څنګه ښه سازماندهي کوي. متاسفانه د پنځمې ریکارد فیصلو په تطبیق کې د افغانستان دولت پاتې راغلی او وی نه شو کولای چې خارجیانو ته یا د منطقي کومک کوونکو ته لازم شرایط مساعد کړي او یا هغوی واڅي چې تاسو وعده کړی دا ولې په خپل وعدو باندې وفا نه کوي. دا هیڅ هم ونه شو، یعنی دا اوس عملا د بریښمو لاره د افغانستان نه د پالمیراتو د لارې نه چینایانو صرف نظر کړی دی، عملا دا د ګوادر او د بنګلادیش د لارې نه او همدارنګه په شمال کې د قزاقستان او قرغیزستان د لارې نه روسیې ته ځي او بیا هغه شانتې راتابیږي چې روسیا چې آسیا او اروپا سره نښلي تر افریقا پورې. که موږ چیرته په ښه مدیریت او په ښه اداره باندې د چین حکومت ته اطمینان ورکړی وی، نږدې ترینه لار چې دا هغه د پامیراتو لار ده چې په زرونه کیلومتره لنډیږي اروپا ته، په زرونه کیلومتره لنډیږي مرکزی آسیا ته او همدارنګه د جنوبی آسیا هیوادونه مرکزی آسیا سره یوځای کوي او بیا ټوله آسیا د افریقا سره په مجموع کې خلیج تر دوی سره نږدې کوي. مګر موږ ونه شو کولای چې دا کار وکړو، بالاخره چینایانو صرف نظر وکړو او اوس عملا هغه پروژه، یعنی موږ په دویم کوریدور کې رالو، په اول کوریدور کې رانولو، موږ باید د ګوادر سره وصل شو یا د تاجکستان او د ترکمنستان د لارې نه باید د شمال د خط سره چې هغه د قزاقستان او قرغیزستان په لارې تیریږي د هغې سره وصل شو. بینان زما هیله دا ده چې کانفرنس په ښه موقع باندې دایر شوی دی او ګټې لري په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان ته، اما ښه مدیریت کول د افغانستان د مامورینو وظیفه ده، د افغانستان د دولت وظیفه ده، د ملي وحدت د حکومت وظیفه ده چې څنګه ښه مدیریت کوي.
مننه کوزی صاحب. شمس صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د دغه کانفرنس جوړېدل په داسې یو موقع کې چې خلک د پنګون لپاره په افغانستان کې زړه نازړه شوی دي، څومره هیلی زیګولې شي، څومره هیلی پیدا کولې شي چې یو ځل بیا خلک دې ته هیله من شي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي؟
ښه، لومړی سلام تاسو ته، محترم اوریدونکو ته، محترم ملکوزی صاحب ته. بدون دې شک نه افغانستان خصوصا په دغه تیرو دوو کلونو کې چې د انتخاباتو موضوع راغله او بیا وروسته ورپسې دغه د اته او نهو میاشتو د انتخاباتو نه وروسته د ملي وحدت حکومت سره راتیر شول، وضعیت ورځ په ورځ باندې ټول د شاهد دي چې خصوصا په اقتصادي ډګر کې داسې ډیر زیات پرمختګونه نه کېدل او 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 نه یوازې دا چې د کورني پانګوالو د جذب او د دوی د بقا او د پرمختګ لپاره موضوعات تر بحث لاندې و، بلکې بهرني پانګوالو خو هغه سجمنه چې په اولو میاشتو کې وکړل یو څه ناسه په اساس د وضعیت د سیاسي او امنیتي کې ټکنی شول هغه راغلل. نو دا یو ډیر ښه فرصت دی د افغانستان لپاره، د حکومت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د افغانستان د سوداګرو لپاره، د افغانستان د پانګوالو لپاره چې په دې برخه کې وشي کوي چې دغه فرصت دی چې افغانستان خپل هغه خپل ترجیحات، هغه خپل پروژې چې کوم دی، هغه خپل تعهدات د نړیوالو سره بیا یو ځای راجوندي کوي او بیا تعهد ورته ورکوي چې په دغه برخه کې مونږ جمن یو، مونږ خپل 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 کوم وظایف چې د افغانستان حکومت ته په دغه کانفرنسونو کې سپارل کیږي په دې کې به مونږ د خپل خپل پرمختګونو او خپل تعهداتو ته به عملی جنبه ورکو. او بدون شک نه د منطقې هیوادونو نړیوال هم دلته نظارت لري، د دنه ګوري چې ژمنتیا تر کوم حد پورې ده، دوی څنګه کوي چې اطمینان ورکړي، ډاډ ورکړي دغه منطقوي شکل باندې، د منطقوي منطقې ته چې پرتې کومې پروژې دي. افغانستان حکومت خپل دا توان نه لري داسې لوی پروژې چې دلته په دې منطقه کې دي د دې کې پنګا چونه په خپل وکړي، بلکې دا اړتیا لري چې نړیوال تمویل کوونکي ادارې چې خصوصا په آسیای مرکزی او آسیای جنوبي کې، یا خصوصا په دغه خطه کې چې دوی دغه لوی پروژې تمویلوي، پیسې ورته ورکوي، دغه پروژې کې دا دې ته اړتیا لري چې دوی وګوري چې په حقیقت کې دغه هیوادونه چې دلته دي، دوی څومره دغه پروژو ته ژمن دي، دوی څومره کوي شي چې دغه پروژو لپاره چې کوم تګلاره دوی په دې کلونو راهیسې په دې باندې بحث کوي، دا تر کوم حده پورې دوی کوي شي چې په دغه کې خپل برخه واخلي. د افغانستان امکانات څومره دي د نړیوال ته خو معلومه ده، په افغانستان کې ظرفیتونه تر کوم حده پورې دي، افغانستان کې د سکتور خصوصي سکتور د پانګې اچونې لپاره څومره امکانات دلته ورته برابر دي او څومره دوی ژمنتیا دي، دا ډیر واضح مسایل دي چې په دې باندې همیش بحث شوی دی. لیکن دا اوس د دغه منطقې ضرورتونه دي، دا چې افغانستان د اقتصادي لحاظه پورې چې کوم قوانین موږ په افغانستان کې لرو، هغه قوانین ته په کتلو سره افغانستان اقتصادي پرمختګ تر هغې پورې نه کیږي تر څو پورې چې دوی د منطقې هیوادونو سره یو اقتصادي تفاهم ولري، هغه منطقوي پروژو ته لاسرسی ولري. دوی نشي کوي چې خپل سرحدات وتړي، نشي کېدی چې هغه توکو ته ترجیحات ورکړي چې هغه یوازې په داخل کې کیږي او هغه چې باندې ناراضي نه، هغوی باندې قیدات وضع کړي. نو اقتصاد د هیواد چې دی تړلی دی، خصوصا په دغه منطقې د هیوادونو پورې. بیا په بل اړخ کې که دغه د منطقې هیوادونو ته بدون د یو دوه هیوادونو، د هندوستان او چین او دغه نور هیوادونو، دغه د منطقې هیوادونه دا هم په مالي برخه کې، د پراختیايي په برخه کې ډېر هغه پرمختللي هیوادونه نه دي. دوی هم په دغه پروژو کې د تطبیق لپاره، د دې پروژو د عملي کولو لپاره، د نړیوالو ادارو د تمویلولو لپاره ضرورت لري چې هغه پروژه چې د کوم ځینه منبع اخلي، په کوم ځی باندې تیریږي او کوم ځی لپاره رسیږي، دغه ټول هیوادونه په مشترکه شکل باندې هم باید د دغه پروژو د تطبیق لپاره هغه ساحه او میکانیزم او اراده وخي، بلکې په یو غږ باندې د دغه د پروژو د تمویل لپاره، د مالی سرچینو د راغښتلو لپاره، د جذبولو لپاره، د تطبیق لپاره، او بیرته د گزارش دهی پوره دهی لپاره باید دوی اطمینان ورکړي او یو همغږي باید ایجاد شي. بدون د شک نه یو ځین په تیرو وختونو کې، بل اوس هم بعضې د منطقې په برخه کې چې ځینې ستونزې موجود دي، کاغذ مثال د هندستان او د پاکستان پرمنځ کې د کاغذ په مرکزی آسیا کې په خپلو منځونو کې ځینې مشکلاتونه شته، کاغذ د ایران او د غرب نړۍ سره بعضې ستونزې شته، دا بدون د شک نه تاثیر لرلی شي، په دغسې منفي تاثیر لرلی شي. لیکن دغه ناسته د سبب کېدی شي چې دغه ټولو ناخوالو ته، دغه ټول تهدیدونه چې په دغه شاوخوا کې پراته دي، دوی ته مثبت ځواب وویل شي او وشي کوی چې یو څه ناسه د نړیوالو د پانګې، د نړیوالو د سرمایې او د نړیوالو د حمایت سبب وګرځي.
مننه شم صاحب، فقط دو دقیقې وخت لرو، غواړو چې یو څه په دې موضوع وغږیږو چې کوم موضوعات تاسو په نظر باندې باید لومړیتوب ورکړ شي په دا کانفرنس کې؟ الکوزی صاحب تاسو ویل چې افغان دولت باید خپله مدیریت وکړي، خپله مدیریت څنګه او کوم موضوعات په دغه کې تاسو په نظر لومړیتوب ورکړ شي مهم دي په لندوی راته وای؟
تر کومه زه پورې چې وتاق تجارت او مونږ په دا کانفرنس کې د غړو په حساب باندې شریک یو او شرکت پکې لرو او په مساویدا کې او په مسایلو کې خپل نظریات هم ورکړې دي. د مدیریت مسله ډیره مهمه ده، ځکه دا ما ویل چې مدیریت دا چې هر څومره چې مونږه خپل تعهدات چې مونږه د جهانیانو په مقابل کې وکړو، جهانیان په شرط باندې کومک کوي، او هغه شرط چې مونږ ورته د میز په سر باندې ټټر وو چې امنیت راوستل شو، اداري فساد د منځه وړل شو، مونږ ظرفیت جوړول شو او بیا یې نشو کولای، بنان عملا هغه کومک نه کوي. نو نمړنۍ خبره دا ده چې دغه څه چې مونږ وعده کوو هغه را سو وعده کوي چې دا کار وکړو، مګر مونږ هم وعده کوو چې مونږه زمينه ساز یو د کار لپاره، دغه زمينه باید مساعده شي. اوس ټول هغه پروژې چې په پنځم ریکاکي پاغي اعلامیه کې ویل شوی وي هغه د افغانستان لپاره ټول حیاتی دي، اما خصوصا دا اوس چې تقریبا وزارت خارجه شپږ ویتونه پیشنهادایي دوی چې پرځن د ترانزیت مسله دا چې ډیره زیاته جدي ده، په ترانزیت په مسله کې پاکستان او تاجکستان علاقه لري چې یو سه جانبه اپټاو شي او پروتوکول شي ترانزیتي. زمونږ پیشنهاد دا ده چې باید هندستان هم سره شامل شي، افغانستان باید ځان له دونور خلکو ګټه په نظر کې ونی سي، خپل ګټه په نظر کې ونی سي. زمونږ ګټه دا ده چې مونږ د هندستان سره مشکل لرو، یعنی هندي مالونه مونږ ته نشي راتلی، زمونږ مالونه هندستان ته نشي تللی، مونږ د تاجکستان سره مشکل نه لرو، دا اوس د تاجکستان سره ترانزیت لرو، تاجکستان ترانزیت پاکستان د لارې نه په آزاد ډول زمونږ د لارې نه تیریږي، هیڅ نه ستونزه وته نشته. بنان ترانزیتي ستونزې که حالو په دیو کوریدور په حساب باندې حل کو. دویمه خبره دا ده چې ترانزیتي سهولتونه راشي او د ویزې د لري کولو، مونږ د تیر د سازمان د انتقالاتي سازمان غړی او پاکستاني هم غړی شو، ټول آسیای میانه غړی ده، د ترکیه په شمول باندې، د روسیې په شمول باندې، افغانستان کولای شي چې خپل مالونه د تورخم نه یا د قندهار نه واخلي، باری کې د کارنټ په واسطه باندې لاړ شي جرمني ته ورسي، نور زینو ته ورسي، اما دا باید سهولتونه ورکړ شي، دي کې د ویزې رفع کول منځ ته راشي، دي کې پرزند روټ پاس مسایل دي. دا ټول دا مهمه خبره ده زمونږ د نظر نه چې په دې کانفرنس کې په دې باندې باسو شي، او مونږ یعنی دا د چانه مادي پیسې مونږ نه غواړو، مونږ په قوت غواړو چې هغه تسهیل باید راشي. نو دا ترانزیتي ستونزې چې دي که د ایران سره دي، د حلقوي سرکونو جوړول دي، دا موضوعات دي چې دې ته باید جدي پاملرنه وشي. همدارنګه د گوادر بندر فعالول او د هغې نه د افغانستان استفاده کول او په هغې کې د افغانستان ورشریکول، چې مونږ ډیر نږدې و گوادر ته، د قندار سره ورسره ډیر نږدې و، حتی د کراچۍ نه تقریبا 900 کیلومتره مونږ ته لنډیږي گوادر. د دغه گوادر په واسطه باندې چې دوی پاکستان کومه سرمایه گذاري کوي، د افغانستان نظر هم په نظر کې ونیول شي. د چابهار بندر رغول چې دا ډیر عمده خبره ده، هندوستان او پاکستان او بخې هندوستان او افغانستان او ایران متحد دي، او په دې کانفرنس کې باید فیصله وشي چې دا درې واړه ملکونه په دې باندې کار وکړي، هندوستان متحد شوی دی چې سرمایه گذاري کوي، او دا غځن د خط د وسپنې فټلۍ راشي تر نیمروز پورې، او همدارنګه وصل شي تر تورغونډۍ پورې. دا هغه څه دي چې باید زمونږ هغه منطقوي سهولتونه رامنځته کړي. همدارنګه تاسو ته معلومه ده چې د قندهار بین المللي هوایي میدان چې د امریکایانو په واسطه باندې ډېر زیات بازسازي شوی دی، مډرن شوی دی، او اوس د افغانستان ته تسلیمیږي. زمونږ هیله دا ده چې دا د کارګو بین المللي میدان شي، او په دې کې د منطقې کارګو باید راشي، او د منطقې کارګو باید د دې ځای نه زمونږ تازه میوه اوچته کړي او ویسي دغه ته. دا هغه شیان دي چې اتاق تجارت په خپل نظر کې وزارت تجارت او وزارت خارجه ته ورکړي دي، او مونږ چې تر کومه ځای پوهیږو د وزارت خارجه په لیست کې هم دا خبرې شته دی چې په دې باندې بحث وشي. نو زه امیدوار یم چې د مدیریت په خبره او سازماندهۍ باندې بیا تاکید کوم چې هغه څه چې مونږ تعهد کوو د میز په سر باندې خارجیانو ته، هغه باید وکړو، چې مونږ ظرفیت جوړو، مونږ فساد نه منځه وړو، مونږ امنیت راولو، دا باید راولو، او که رای نه ولو هغه کومکونه په شرط باندې مونږ ته راکول کیږي. په پنځمه کاسه کې هم دغه شانتي مونږ سینه وډبوله، مګر عملا هم څه ونه کړ.
مننه کوم ودان درنو منو مننه.
دا ازادي راډیو د تاسو د کابل څخه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستيال خانجان الکوزی، او د افغانستان لپاره د پنګونی د ادارې د پخوانی مرستيال ابراهيم شاه بحث واورید چې په افغانستان کې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د روان کنفرانس ریکا د نننۍ غونډې په اړه خبرې کولې. او اوس هم د کور کلی پروګرام خو تر هغه مخکې باید وایم چې موږ ته وخت کموالي له امله ونسو کولای چې د سپورت اونیس پروګرام درته وړاندې کړو. خو د سپورت خبرونه به تاسې په پوره ساعت په 3 بجې د ازادي راډیو څخه په خبري ساعت کې واوري.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
جس مسترونه ر شکر به مون سره مدن
اخشلی آی کله بازاری دلاری د سر شربتونو د میو جوسو د لیمو اوبو او نور شربتونو نرغه کړی است
پرن می مایده خو گیدلا د دولس بجو نه استمه بس ای سال شوم زله می برباد کیدل یار مش پیست فراق وکړل یار ما اوس
قدر من اوردونکو د روغتیا وزارت په وینا کله چې هوا تودیږي نو په روغتونونو کې د یو ناروغانو شمیر هم زیاتیږي چې په ګرمه هوا کې د لارې پر سر خوراک او څښاک کوي. ډاکټران وایي چې له خوراک نه هم د څښاک په واسطه د انسان بدن ته میکروب ژر انتقالیږي. په لارو او کوڅو کې سره لمر ته هغه کراچۍ چې ناپاکه اوبه شربتونه تروی د لیمو اوبه د میوو جوس او داسې نور خرڅوي د دې لامل شوي چې یوازې د انتاني په روغتون کې هره ورځ په لسګونو کسان د نسناستي او استفراق له وجې بستر شي. په پیل کې د کابل پلیسي مریم کې له دوو تنو سره په داسې وخت کې غږېدلی وو چې اوبه او شربتونه د لارو خاورو دوړو ته خلاص تریخي وو او خرڅولې.
خدا سر میکروب زور است.
در افغانستان خلق به میکروب باندی زور دی. هر روز دل تا گنج میر کسان برازی غوی خوی او هم نیری نروغ شوی که در کراچی چالو رو خواهو تا خیخیو نیسم بیچه لیو زیا بل زیت زن حقاماتی میدان
میشنه
نوز ما میرواز دام
دل تا چویلو ساسی جوز خرصوی کنه
جوز خرصوی
او پسار امون سور مرده
ام ده خبر خبر ده
ده خبر خود ده جز چه اندوزه نخرابیگی؟
نخرابیگی نه انرژی کربا و یک ورسه بشته خراب نکیگی
هیچ اوک نوایی چیز ما ده غرکی شلون به ترویدی پا کراچه که ده شربتون او نور و نوشابو خرسون که ویل چه دی دوی خرسون که شاین اخیستون که تسیستون زی نپیدا که بی خوپا روختون که پلزگونو کسان ولی بستر دی ده بلگ پتوگا ده انتانی روختون ده برغلیو حال تا پیولوی اتاق که اطلس کسان بستر دی دی رای هم دی بازارو بو او شربتونو دی حال ترسه ولی دی
خوب بازار که اخلو چی تیگی شو پیش کن جوست اخلو مجبور ده خوش که بینو زبو کن کلمی می سیزی خلی لمن استپرا کلا کلا وم کلا لمنی نوم خلی ندیرانه استرگونی می خر پاشم ازای پینه
ما ویل دستر ته په ودانه نووس انسنو کایلرم اتشنوب ته ډیرتم جمعه وش په چې د خېټه می پرسه وکړه چې څه کلاک ده داسې ګرم ده لکه تیګه
بیا نه رو بخلو د مړی صرف دغه تاسو مې سرهشته منځل سي ورکه خو ما وای د پکیګن چې اور اسکور کې جوس جوړ کې سره قمی په سبا ته پات شي هغه جوس سره قم کې دي که مجبور به دا کوم شیخ وبګړی ګه
او تاسو به له مجبوریت اخلي
خود چې مجبور شو اخلو
او بیا د شخانه کې بستر یې
زه ډیر مور سره مې غیم ډیر لاله هاندې
پرن می مایدا خو گیدلا د دې ولاس بجو نه استمه بس ای سال شوم
زړه
می بربادی او زړه می برباد کیدل یار مش پیست فراق وکړل یار ما اوس دا غار و اخلم دا چې کما دروې مرمه دا خو چې څه بوچ کی به مریضه وی خراب وی د څه په تکلیف یم مایدا مې د څه ته و پیچ کیږي
زمانو مسماده پرون هم در از یه مطب که اومد لکسه میو خورد با دقی بیپسی هم داشتن هم واقع سر کسر می پدر چه بیمیم خیطا پدر داشتن دستی رو رو ماس خوطن بیمیم زخه یعنی خبه شما پسته اما سو بایچی بیم مکتب تر اغلا منو ایس وانش با دقی بیر اغلا منو دلتا میدم هم دیر خرابه دا او لکسر میم دیر درد که هم دیر سر پرون نه
ما محمد عزیز چې د میوې د جوسو د خرڅول په وخت کې تر یو حده د پاکۍ خیال ساتي ورسره غږېدلی یو، هغه وایي د دې کار یوه ګټه دا ده چې اخیستونکي کراچۍ ته ډېر راځي.
زه د مڼې د کیلې د نور انرژي کاربو داشان خرڅوم، خالص هم ندي اسې خالص بیا موږ ته هم لرو ته وایم خالص ته جوړ کړم، دغه بوتل کې هم دي خالص غواړي خالص هم ته جوړو. دي
په دې بوتل کې څه فکر کوي؟ شي دي
دې کې هم خو دي هم وبستري فیصدي پکې دي.
نور شي دي پکې؟
نور جوار قند خالص پاره کوي، نور شي، نور وغیره وغیره شي، نور سره دي.
دا اوس خوري تیار پوست کړي ګردم په ناس ده
خدا او کښه وته نور لرو چې از رو بیا غنه راباس او کښه مرکو غمخې کو تکاو غو مس
نو ولې مخکې له مخکې نه دادل ته پوستوي کده
خدا ز خل بمینی
خاورین بکینی کنه
خو خاور کې نه تا نور لا تفتر پر دی خو
دوا مر غزارې دی دا وستا چې
نه است نه شو دا خمس نمونې مثال دام کې خو دغره دا بس کې مخ خو دې سیدا ته ما بچو دا تازه پات کې یم سي دا ورځ ډیرو پات کې ودلته دا مس پات سو بیا غیسا چو بیا نور تازه پکې چو
ار ارز بچو کا سره دی جوس اخستلو لپاره
او راضی بیا تاسو څنګه سپیل خواته مشتریان دی دی راضی زکه تاسو پاک صفه کاغو مخه کې خریدارانو مشتریان دی راو خدای
شپې به د خېری وینم نه وینې
نه شپې پاک صفه د ګډوډوري ګروپ یې تاسو کې ګانې دی خو دې خو پاک صفه شته تیار
د مرکه په وخت د امان الله په نوم یو تن د محمد عزیز کرا چې درغی چې د میوه او په وخت لی لغنه مو پختلی چې د نوشابو د اخستلو په وخت کې کومې خبرې په پام کې نیسی
ګرمي غونډه ده چې لازم موږ شتنګي چې دلته راځه کی
چې شي اخلي
مونږه جوس د منی جوس
کله چې راځي مثلا ته کومې خبرې په نظر کې نیسی چې یو پاک شی واخلي
زه چې لازم اول اول د جوس د ځان اخلم وګورم چې پاک دی تاریخ تیر شوی نه دی دا شام نظر کې نیسم ته څو کال شي لار نه ناروغي شي د لګیدو ته
دا کرا چې د ستو ولاړی کنه په دې کرا چې باندې مارم ستا او په دې جوس باندې لګیدلای امدا جوس خوري
اول ګوره چې پاک دی کنه صحیح دی کنه چې صحیح ونوار او بخله صحیح نو د دکاندار ته وایي سم صحیح شیان او داس بعد ځکه چې وسته کې نو غون خلک مریضي کې نو
ته کوم جوس هم دا اوس د پاک وایي صحیح وایي
دا جوس ته چې دی د ټولو اوس دی واخه دا جوس دی کنه دا تازه راوړی دی او نو چې اوبم تازه شولې دی خیا هم جوس نه دا چې صحیح دی
نور کوم دی
نور دا دی
دا څه دی
دا څه دی رانی دی
رانی مثلا کله چې هم دا تاخلي کنه تاریخ چیرې کوم چې ګوري
دا 2015 ته 2016 پورې کال یو کال وخت لري
امیش دا ګوري
او ها پاتش تقلبی من اوتلې دی له خاطر
د نزوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی وای اکثر هغه کسان چې د سړکونو په غاړه نوشابه خرڅوي د خپل ځان پاکي او نظافت په پام کې نه نیسي نو خلکو ته به څنګه پاک څښاک ورکړي
آیا په دې پوهیږي چې خپل لاسونه سره رقم وینځي خپل نوکان سره رقم واخلي او بل اخره دا اوبه چې تهیه کوي یا مهیا کوي دا اوبه کم ځای نه راوړي تاسو وګورئ چې حفظ الصحه د ژوند په ټولو ساحو کې ډیره مهمه ده خاصتا د اوبو څښلو په برخه کې یعنی هغه میکروبونه هغه انتانات چې د اوبو لاره نه انسان ته رسیږي میدې ته ځي بل اخره کولمو ته ځي فوق العاده د میکروبونو چانس پکې زیات دی نسبت و نورو شیانو ته یعنی کچیر ته سړی ډوډۍ خوري میکروبي لدینا که میکروب په اوبو کې ډیر زیات د سرایت چانس هم ډیر زیات دی او ډیر زر سړی ناروغه کوي او هغه ناروغي چې د هضمي سیستم پورې تړلې دي لکه سالات شول استفراقات شول کولرا شوه یا مثلا مورقه شوه یا د جاردیا په نامه چې ناروغي ده یا امیب ده دغه ټول انتانات اکثره اوبه زیږوي په انګلیسي کې هغه اصطلاح ده چې واټر بورن یعنی هغه امراض چې د اوبو په وسیله منځته راځي نو یو خو دا مسله ده دومه مسله دا ده چې اکثره انتانات د ګوتو په واسطه د نوکونو په واسطه او د مچانو د حشراتو په واسطه له یو انسان او بل انسان ته انتقالیږي نو هغه کس چې اوبه یا شربت پلوري په سرکونو کې له یوې خونه تاسو وګورئ چې په اوړي کې دا د اوبو خرڅول ډیر زیات دود دی او دستور دی ځکه خلکو اړتیا ورته ډیره زیاته ده له بلې خونه په همدې اوړي کې بیا حشرات او مچانو دا شیان هم ډیر زیات دي نو کله چې دوی هغه د میوې اوبه خرڅوي له یوې خونه خو هغه که مچان راځي په هغې باندې کښېني دوی بیا دومره حفظ الصحه نه مراتوي چې هغه په پاکو اوبو کې دوه درې پلا ووینځي او بالاخره بیا جوس یا شربت جوړ کړي او اخستون کې تیور کی دا نه مراد کیږي او لبلا پلاوا کتا سی وګوري لیمو یې د نمونه په شکل ایخي وي خو د طبیعي لیمونه استفاده نه کیږي اغل ته کیمیاوي مواد دی رنگونه دی لاغې نه استفاده کی چې دا کیمیاوي رنگونه کیمیاوي مواد هم اکثرا د معدې تکلیف نسناستي ناروغي د استفراقاتو سبب کیدلی شي د ام د جوس په نامه یو شی خرسيږي ام خپل ام نوي پودر وی رنگ وی یو بل شی وی چې هغه به د صحت لپاره ډیر تاوان نه لري
ډاکټر حلیمې لټولو کسانو نه چې په بازار کې ناپاکه نوشابې څښي غوړي چې په ځان دي لږ زحمت ومني لکور نه دي سی او بل ځان سره واخلي او د تندې په وخت دی وڅښي
مطلب دی چې غل نه وړي نو مل دی واوړي نو کچیر ته زمونږه منصوبین ورته توجه نه کوي، زمونږ پلورونکي ورته توجه نه کوي. راځي چې مونږ یې وانخلو، کوم شی چې مونږ ته زمونږ په نظر باندې ښکاري چې یاره دا صحیح نه دي، تاوان رسوي، نو هغې څخه پرهیز وکړو. راځي د هغه د خولې د مزې پسې ونه ګرځو. تیږي کسان چې څوک اوبو ته اړتیا لري یا ضرورت ورته لري، دې پسې ګرځي چې په دې خولې باندې ښه ولګېږي. بیا د بادي مشکلاتو لپاره فکر نه کوي پرې چې یاره په خولې خو ښه ولګېدل، خو چې د معدې او د کولمو به بیا څه حالت وي. هر هغه شی چې په مصنوعي ډول جوړېږي، په قطیو کې پک کېږي او بندېږي، او بیا د هغه بوی تغییر کوي، رنګ یې تغییر کوي، نو دا د صحت لپاره خاص تنډیرې ښې نه دي. نو که ډېره اړتیا د جوس او د شربت لپاره وي، ښه خبره دا ده چې د تازه جوس او د تازه میوې د جوس څخه استفاده وشي. خپله دې جوړ کړي، مثلا بېلګه تاسو ته وایم چې کدوی د مڼې اوبو ته ډېر هوس لري چې ویس کړي، نو ښه خبره دا ده چې مڼې واخلي کور ته ویسي، خپله جوسر ماشین ځان ته واخلي. خیر دی، لږ څه ناڅه مصرف هم پکار دی د دې لپاره چې زموږ صحت ښه وي. نو خپله کولی شي جوس ځان ته جوړ کړي، بالاخره ورڅخه استفاده وکړي. نه دا چې هغه د مڼې چاپ هم پې باندې وي، لیبل هم پې وهل شوی وي، قطۍ هم پک شوي وي، بیا هغه په 15 افغانیو خرڅېږي، د هغې به دا کیفیت او ارزښت څومره وي.
په بازار کې د بې کیفیت جوسو، شربتونو او د اوبو خرڅولو کراچۍ چې عام خلکو ته صحیح ستونزې پیدا کوي، لرې کول د ښاروالۍ مسؤلیت هم دی. د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی بار بار کوشش کړی چې مخه ونیسي، خو بیا هم لیدل کېږي چې ورځ تر بلې ډېریږي.
موږ هر ورځ تقریبا یو موټر هغه نوشابې د بازار له مخ نه ټولوو چې له صحیح نظره عامو خلکو ته تاوان رسوي. کله مو چې ټول کړل، بیا یې په مناسب ځای کې سوځوو. په دې وروستیو کې موږ په یو قانون